درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جرمنی د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمنی ورځپانې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپانې د جرمنی د حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګي برید چې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودي ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره رابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیا او پرتګال کې پېښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 2000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې په خوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګیدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خبرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور راوی مثبت پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکي ځینې خځې وایي چې د طالبانو د بندیزونو له امله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلی.
قبلا ما د باشگاه میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات نتونستم بگرم تشکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقی کامل افتاد است.
زمخ که چین تردنم چوی محدودیت نوالا گوال شون نوشون.
نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وایي مشر یې مولا حبیب الله اخونزاده 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي منظور کړي او پلي کېدلې هم پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا تګلاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار ټولې حکومتي سرچینې یو واحد مسیر ته رهبری کوي. که څه هم په دې تګلاره کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په 15 برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې ده، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي او د هغه موضوعاتي چې له امله یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت خپل 15 کلنه پراختیایي تګلارې یا ملي ستراتیژي اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د اگست په 26مه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا ستراتیژي د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده منزور کړي او پلي کېدلې هم پیل شوی.
ان ستراتیژي
د تګلار هغه جامع اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پک چمتو او ټولې اماراتي سرچینې په یو ورمسیر رهبري کوي. دا تګلار د حکومت د موخو د تحقق لپاره د ټولو وزارتونو او ادارو شته سرچینې او فعالیتونه منسجم کوي.
که څه هم زبیح الله مجاهد په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې دا ستراتیژي چې په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري، دراتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان پراختیایي لیدلوري او د لوی موخو لومړیتوبونه ټاکي. په دې تګلارې کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت درامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. هغه موضوعات چې لامل یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه خبرګونونه موجود دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګیو پورته د ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز لګول او د غراج په سیاسي او ډیری ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې راتلونکو 15 کلونو لپاره نوې تګلار اعلان کړ چې څورې مخکې واقعته د طالبانو در رسیدو د څلورمې کلیزې په مناسبت د طالبانو د حکومت مشر خپل کابینه ل سرپرستی وويستاو ویل چې ل دې ورسته د وزیرانو ته د سرپرست کلمه نه کارول کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او ل ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دی چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغي څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 25مه د دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوی ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ صحه سیستم نشټواله د دې ناروغي د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نسناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغي د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اگست په 25مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزی ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې لتیرې جولای میاشت رئیس په دغه دوه ولایتونو کې د یاد ناروغي او نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېرې ناروغانې ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولرا اخته شوی دی.
کوم راپورونه چې د کولرا په باره کې خپرې شوې ده دقیق دي، لکه چې زمان یاد دی ټول د مخکې مریض شو له کله مې تدایې لپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه کمې شوې دي او اوس هم لګیا یو چې تداوي وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خار یو اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم نه راځي، خو نسناستي او اسهالات تو باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل له تیرو څو ورځو راهیسې اسهال یم، هر څه چې فلاجیل او نور درمل خورم نه ښه کیږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرونم چې له چا پوښتنه کوي وضعیت یې خراب دی.
کولرا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدلو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولرا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 390 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي او له یو لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو نه هم راپور شوی ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلي غوښتنې لپاره نوري پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو، د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي، وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني حکومت په روسیې کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیرو دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزه د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزه به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزه خود اپلای میکنن بر از اینا ویزه بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په تیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي، هم ورته شکایت لري. وای تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم را نغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سونځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی. ځکه ډیرې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی روسه په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای، اوس لدی ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول څه دی ویلي.
ل خبرونو ور اخوا
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبان حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځنګل ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ورستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې په روغتیاي منفي اغیز کړی دی. دغه میرمنو ازادي راډیو ته ویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس لویری ان بهر د پلی تاک ته هم یا قدم وهلو ته هم نزی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکو د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تک هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. د چې عمر 25 کال او خود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوا او ری را لیوالتی همی هم دور سره اوز ما رختیه ده چه دملاو بخو ده هر دوکو درد لرم گرده ورده کری و لاروانی الخایی هم خواه کری و اقصه چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم د کابل بیلا بیلوسیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي مخکې میوازې پلی تک کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولی خو دا یو میاشت ان بیرون دیو کار لپاره هم په ډار او ویر وځو.
د کابل ښار وی بلې اوسیدونکو میرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا ترڅنګ رواني روغتیا هم اغیزمنه کړې ده.
خبرنام ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگه رفته شده ای اواخر امی وضعیت را که در چند منطقی کابل رخ داد است.
زمخ که جیم تدللم چه محدودیت نوغا لگوال شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ما میاش که چه ده کابل بلا بلوسیمو که ده مر بالمعروف لخوا کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفیر نیست کرده. موک شاهدانی و چه کم مرمنی چه آواز ده حجاب رنگ تور نو اگوی هم موتورو که وچه ولی نو ده حالا ده خزو پر تگراتک هم دیر منفیر نیست کرده. تبی ده یو خزو چه کار است اکلی و فالیت او آن روزنه تگراتک للا سور کرده ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي پرونی او نورو بیلابیلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیاپالان هم دا موضوع تاییدوي. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواری ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو د فشار مخنیوی کېږي، د چاغې څخه مخنیوی کېږي، کولیسټرول هم په مصرف رسېږي، د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کېږي، د عضلات قوي کوي، منظم سپورت سره عضلات قوي کېږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو همدارنګه د میندو په ماهواره عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په ښځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په ښځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه قبولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې، چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بیګ ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عربي امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کله افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاس راوړنو ته وګورو، نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډلې به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډلې کې دغه پټنشل د قوت شته چې دوی انوت ونیږي دغه جام د افغانستان په نوم کړو د پایلو بیګټون کې لوبډلې شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یک شمې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلي چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګي له هیڅ پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغوی په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړې وه چې د هغې جملې نه په وروستیو کې شپږیزه لیګ موږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو ښه آمادګي وه او هم موږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی د دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم موږ که تاسو لیدلي موږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ موږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې موږ کولی شو په هغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړي لوبډله ته انتخاب کړو او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 18 لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی خدای نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا موږ سره آلرېډي احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپچونکی ټپي کېږي او توپچونکی، او که چېرته آلراونډر نو آلراونډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپله کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله کله چې یو نړیوال ایونت ته ځینو دا غي موخه دای چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د ستر نستر بریا راوړي. نو زمنګ مرسته کار کړ دغه ته په دې ډول تاسو ویل چې مونږه 2023 نړیوال جام کې خو لاستراوړنه درلودلې، په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مخه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راستیر کا زمونږ د ځوانانو چې الف لوبډل هغه د ځوانانو اسیا جام ته لوري ترلاسه کړو. زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله هم دای چې مونږ وکولای شو د اسیا جام ته لوري هم خپل نوم کړو. مونږ به د پوره امادګۍ سره زو مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام ته لوري وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغه سپینران نشته. خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپچون کې لرو، بلکې زمونږ توپونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونو وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمر یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو دا هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په الف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو کوربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره یا دغه میدانونو سره هم خبره ده، د آب و هوا سره هم خبره ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلیږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زموږ دوم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه په شل ورځه بڑه ده، او دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شل ورځه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلد کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکي اسیا جام په شل ورځه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نه مو موخه هم دا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړی دی او تیاری مو ډیره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغه لوبډلې دي چې فل ممبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دغه پیاوړې لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل ممبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوال لوبو کې خو ځلېږي افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله هم دا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت